دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ایران حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ایران د اتمی موافقه ژمنو ته نور پابند نه ده. د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال په خبرو حل شي او په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس ماموریت پای ته ورسیده. د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې کارپوهان وایي د اتمی تړون نه د ایران وتل کوم ارزښت نه لري.
باقی د امریکا د وټو سره سم ز فکر کوم د تړون نور د بحث ورنو
پنګرهار کې د داعش د تصفیه نه پس د نور جګړه مارو په ضد عملیات تیز شوې دي.
تخریبي عملیات به کول نو هلته هم عملیات شروع شوې دي او دایمي پوسی به هلته ځای په ځای کیږي.
او ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی دی که عراق د پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړي نو واشنگتن به په بغداد بندیزونه ولګوي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او شیر غورزنګ د نړۍ خبرونه وایو. د افغانستان حکومت وایي تمه لري چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی جنجال په خبرو اوار شي. جمهور رئیس غنی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د دوی په خلاف استعمال نشي. جمهور رئیس غنی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد په خلاف نه استعمالیږي. د ملي امنیت شورا د دې جنجال د سوله ییز اواري غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت د شورا یا
د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی بحثونه د خبرو لاله څخه حل شي.
د امریکا پاوز د جمعې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د قدس د سانګ مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې وواژه. ایران د انتقام خبره کړې او امریکا د ایران هر اقدام ته تیاری ښودلی دی.
په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس ماموریت پای ته رسیدلی دی. جان بس د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په کابل کې سفیر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیکلی دی چې د جان بس له ماموریته ډیر خوشاله دي ځکه د نړۍ یو ډیر پیچلی ډیپلوماتیک ماموریت یې په فوق العاده توګه ترسره کړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی بس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د جمهور رئیس ترامپ د حکومت مقصد ترلاسه کړی دی او په دې ډاډه شوی وو چې د دهشتګر به بیا هیڅکله د افغانستان له خاورې نه امریکا ته تهدید پېښ نه شي کړای. سفیر جان بس نن په ټویټر کې افغانانو ته لیکلي دي چې خپل اختلافات وې خواته پرېږدي او د افغانستان د ملي ګټو لپاره سره یو موټی شي. جان بس به اوس د سفیر روز ویلسن د تایدی تر اخیستلو پورې په کابل کې د امریکا د سفارت چارې پر مخ بیایي.
د افغانستان د ملي امنیت قواوو د ولسی پاسون کوونکو یو قومندان چې د جمعیت اسلامي ګوند او د دولت جوړونکې انتخاباتي ډلې ملاتړ هم وو له څلورو ملګرو سره تیره شپه په کابل کې وژل دی. د پیښې وینی شاهد قاری عبدالناصر نن د امریکا غږ ته وویل چې عامر ستار د خپل یو ملګري په کور کې میلمه و چې تیر ماښام د ملي امنیت د ریاست د 999 قطعي قواوو په دغه کور ناڅاپه برید کړ. د ملي امنیت د قواوو 15 تنه عامر ستار د هغه زوی خوریی او کوربه عبدالحفیظ او عظیم الله په ډزو کې ووژل شول او 8 تنه نور چې په دې میلمستیا کې برخه درلوده شکنجه کړی شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دی ویلي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار ته نږدې 15 هغه کارخانې د خښتو بټۍ او ریګریشنونه یې چې د دغه ښار د هوا په ککړتیا کې رول لاره تړلی دي. د دغې ادارې خبر پاڼه وایي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښاروالۍ د کورنیو چارو او د قانونو وزارتونو ګډ هیئت د یکشنبه په ورځ د کابل پرغندۍ او پغمان کې دغه کارخانه بندې کړې او له دې سیمو څخه د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دغه ادارې ویلي دي دغه کارخانه د دودونو او زهري غازونو د تولید اصلي عاملونه دي چې هوایي ککړه کړې ده.
د ایران سپای پاسداران د قدس قواوو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شول. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای د هغه مړی ته د درناوي مراسم په ذکر کړل. د خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو کمانډان نن دوشنبه ویل چې واسې د سیمینا د امریکایي عسکرو بشپړ وتل به د جنرال قاسم سلیمانی مرګ تلافی کړی. د هغه زوی د پلار د جنازې په محل د تهران په پوهنتون کې زرګونو خلکو ته په وینا کې ویل چې امریکایان په پامن کې پاتې نشي. د ایران د چارو د کارپو هوشنګ امیر احمدی په وینا ایران ښایي د جنرال سلیمانی د قتل غچ واخلي خو دواړو هیوادونو ترمنځ به جګړه رامنځته نشي. دوش پیتا کلن سلیمانی چې د قدس سوا کماندانو د خپل ملک نه د باندې د ایران د پوزي عملیاتو مسولیت په غاړه لرلو. آیت الله خامنائی د قاسم سلیمانی تر وجل کې دوه سمدستی روسته اسماعیل کاهانی د هغه ځایناسته اعلان کو. نظرانه یوسفزی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
د ایران حکومت په بیان کې ویلي چې له دې وروسته د خپل اټومي پروګرام په تړاو کډیو ژمنو ته پابند نه دی او د یورانیومو په غنی کولو کې خلاص لاس لري. په بیان کې راغلی ایران د خپلو ژمنو د کمولو لپاره په پنځم ګام کې په برجام کې د خپلو عملیاتي محدودیتونو وروستی کلیدي مورد یعنی د سنټر فیوژونو په شمیر کې محدودیت تشا کوي او په دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پروګرام په عملیاتي برخه کې د غنی کولو ظرفیت، د غنی کولو فیصدي، د غنی شویو موادو کچه، تحقیق او پراختیا له هیڅ محدودیت سره مخامخ نه دي او لدی وروسته به د ایران اټومي پروګرام د خپل فني اړتیاو په اساس پر مخ ځي. ایران له د اټومي تړون څخه د وټولو پریکړه وروسته له اړاو تر رسیدلې دي، خو ایران ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال سازمان سره به همکاریو ته دوام ورکړي.
د جرمني خارجه وزیر نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دغه اقدام ګټور نه دی چې په عراق باندې د دې په بدل کې بندیزونه لګوي چې عراق پریکړه کړې ده چې د امریکا عسكر د چ په بغداد کې ډیر دي د عراق نه ووزي. ماس ویلی دې فکر نکوم چې په غواخونو د عراق قناعت حاصل شي، خو دا ویرشته کچېره دا وازه پسې نور هم خراب شي هغه اسبه په بولا وشي چې په تیرو کلونو کې د عراق د آبادۍ لپاره شوی دی. ټرمپ مخکې ویلی و چې که امریکایي عسكر د عراق نه وتلو ته مجبور کړی شي نو په عراق به داسې بندیزونه ولګوي چې هرگز نه دی لیدلی. ټرمپ دغه غواخ د عراق د پارلمان د پریکړې نه وروسته کړی دی. د عراق پارلمان د یکشنبې په ورځ د حکومت نه وغوښتل چې په سیمه کې د سختریزو مسلمانانو او د داعش د ګروپ سره د جګړې لپاره چې د امریکا په مشرۍ د بین المللي قاسم سلیمانی د وژلو نه وروسته چې د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو په سیمه کې وضع کړکېچنه شوې ده.
د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتیک رئیس بوریل نن د دوشنبه په ورځ د تهران په تازه تصمیم مایوسي ښودلې ده چې د 2015 کال د موافقې په اکله په خپلو ژمنو کې کمی راولي. بوریل ویلي دي د اټومي موافقې بشپړ عملي کول اوس د بل هر وخت نه د سیمه ییز ثبات او نړیوال کونکو سره په دې برخه کې کار ته ادامه ورکړم.
د کینیا پولیسو د بین المللي پولیسو د راپورت په اساس درې تنه په دې ګمان چې ترورستان دی او کوشش کړی چې په کینیا کې د برتانیې نظامی کمپ ته ننوځي نیولې دي. دا راپورت وایي چې د پولیسو صاحب منصبانو وکړی شو چې هغه درې تنه ونیسي چې د ترورستانو شک پرې راځي او د یکشنبه په ماښام د امریکا په نظامی اډې باندې د اسلام پالونکو د حملې نه څو ساعته وروسته کوشش کړی و چې په ون موټر کې د برتانیې نظامی کمپ ته ننوځي.
یوې سختریزې وسلوالې ډلې د یکشنبې په ورځ د کینیا په یوې پوځي هډې باندې حمله کړې او درې تنه امریکایي عسکر یې پکې وژلي دي. دا ډه د منډابي د هوایي اډې په نوم ده چې د سومالیا سرحد ته نږدې پرته ده
او په استرالیا کې د لوی اور د مرکولو هڅې روانې دي. تر اوسه په درې ایالتونو کې په میلیونونو جریبه ځمکه سوځېدلې ده، په زرګونو خلکو عاجل سرپناه پیدا کړې دي او تقریبا 2000 کورونه مطلق سوځېدلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس قواو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د هغه مړی ته د درناوي مراسم په ځای کړی دي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د قاسم سلیمانی د جنازې د لمونځ امامت د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای وکړ او د ایران د ولسمشر حسن روحانی ترڅنګ ګڼ شمیر چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د تهران پولیس وایي په دغه مراسمو کې تر میلیون ډیرو ایرانیانو ګډون کړی و. د قاسم سلیمانی لور زینب سلیمانی د پلار د جنازې پر مهال د تهران په پوهنتون کې زرګونو خلکو ته په وینا کې وویل چې امریکایان به په امن کې پاتې نشي.
د هغو امریکایي عسکرو کورنۍ چې په سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، یمن او فلسطین کې په جګړو کې د امریکا د سپکاوي شاهدان دي، هغوی دې د خپلو عزیزانو د مرګ په انتظار کې ورځې وشمیري.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان نن دوشنبه وویل چې یوازې له سیمې نه د امریکایي عسکرو بشپړ وتل به د جنرال قاسم سلیمانی مرګ تلافي کړي.
انتقام شهید
د یو څو توغنده ویشتل یا حتی د ډونالډ ټرمپ وژل به هم د قاسم سلیمانی مرګ تلافي نکړي. یوازینی شی چې د هغه مرګ تلافي کوي هغه له سیمې نه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل دي.
د ایران د چارو کارپو اوشنګ امیری په وینا ایران ښایي د جنرال سلیمانی د وژنې غچ واخلي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ به جګړه رامنځته نشي.
زما په باور د امریکا او ایران ترمنځ به یو څه وشي او ایران به د امریکا په وړاندې یو عملي اقدام وکړي. نه پوهیږم چې چیرته او څنګه، خو باور یم چې ایران جګړه نه غواړي. د ایران او امریکا ترمنځ به یقینا جګړه ونه شي.
د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس ځواک قومندان و، له خپل هیواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو مسؤلیت په غاړه درلود. آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو سمدستي وروسته اسماعیل قاآنی دا غزای ناست اعلان کړ.
اولما
موږ جمعونې چې د شهید سلیمانی لارې ته لکه د پخوا په څیر په کلاکه دوام ورکو. د هغه د شهادت په بدل کې موږ لسیمنه امریکا په بیلابیلو مرحلو کې وباسو.
د قدس وکونه چې په سپای قدس مشهور دي، د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپا په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوا نه اعلانېدله، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیستله، د دغه ځواک نوم په رسنیو کې راغی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان حکومت وایي هیله داده چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه جنجال په خبرو اوار شي. د دې رپورت نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که عراق د پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړي نو واشنگټن به په بغداد باندې بندیزونه ولګوي. د عراق پارلمان د رایو په اتفاق فیصله کړې ده چې د امریکا په شمول دي د ټولو خارجي هیوادونو پوځیان د عراق د خاورې نه ووځي. د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د دې خبر تفصیل لولي.
د امریکا ولسمشر عراق ته خبرداری ورکړی چې که د امریکایي پوځیانو د وتو طرحه عملي کړي نو واشنگټن به پر بغداد بندیزونه ولګوي. ترامپ د یک شنبه په ورځ ویلي چې امریکا به له عراق نه ونوزي، مګر دا چې بغداد د هغې پوځي اډې پیسې ورکړي چې امریکایانو جوړه کړې ده.
تمت الموافقه على القرار.
د امریکایي پوځیانو په بریک کې د جګپوري ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غبرګون کې د یک شنبه په ورځ د عراق پارلمان له هغې واد نه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه تصویب کړه. وکیلانو له حکومت نه وغوښتل هغه موافقه لغوه کړي چې له مخې واشنگټن څه باندې 4 کاله مخکې داعش ډلې سره د مبارزې په خاطر عراق ته پوځیان واستول.
على الحكومه العراقيه
د عراق حکومت ملزم دی چې د عراق په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور ته خاتمه ورکړي او د عراق له ځمکې اوبو او هوایي حریمه د استفادې مخه ونیسي.
د شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیانو وتل به له داعش سره مبارزه ټاکنۍ کړي او د دغه ډلې د بیا راپورته کېدو زمینه به برابره کړي. د امریکا د کانګرس غړي له عراق او ایران سره د واشنگټن د ترنګلو اړیکو په اکله واحد نظر نه لري. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دوی به پر روان یونۍ کې د جنگ د واکونو پریکړه لیک معرفي او رایګیری به پرې وکړي، څو د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ټرمپ صلاحیت محدود شي.
زموږ مشرانو چې کله قانون لیکنو شک درلود چې ښایي یو خپل سری ولسمشر راشي. فکر نه کوم چې هغوی د دې اټکل کړی و چې موږ به یو خپل سری ولسمشر ولرو او د سنا رهبری به هم په عین وخت کې خپل سری کړي.
ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی او لیکلی دی چې دا لیکنه د کانګرس لپاره یو یاداش ده چې که ایران د امریکا اهداف نه خکړي نو له نامتناسب ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي وایي چې ترامپ د کانګرس له منځورې پرته جنگ ته د دنګلو واک نه لري او دا اقدام هیواد له لوی خطر سره مخامخ کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران او امریکا د شخړې په ارتباط د افغانستان حکومت ویلي دي تمه لري چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه راپورته شوی جنجال په خبرو حل شي. جمهور رئیس غنی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې کړې دي او هغه ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د دوی په خلاف استعمال نه شي. سیاسي څیړونکي بیا د اتومي تړون نه د ایران د وتلو په تړه وایي چې دا تړون د امریکا له وتلو وروسته بې معنی شوی و. رحیم ګل سروان راپورټ راکړی دی.
په بغداد کې د امریکا له خوا د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړې زور اخیستی، افغانستان له دې شخړې لرې نه دی پاتې او د څیړونکو په باور تاثیرات ښکاره دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره خبرې کړې، ورته ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد په خلاف نه کاریږي.
افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د امنیتی تړون پر بنسټ به د افغانستان د خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف هیڅ کله هم استفاده نه کیږي او د افغانستان د سولې پروسه یو بیره او مستقله موضوع ده او په یاد شوی پیښه پورې هیڅ نوع ارتباط نه لري.
ملي امنیت شورا بیا د دې جنجال د سولې زاوري غوښتنه کړې ده.
افغانستان هیله لري چې د امریکې او ایران ترمنځ راپورته شوي بحثونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ایران او امریکا د دې شخړې په غبرګون کې تهران له نړۍ سره د اتومي تړون نه ځان وویست. په دې اعلان سره ایران په خپل سر د یورانیمو په غني کولو پسې دی. افغان څېړونکي وایي له دې اعلان سره افغانستان د اتومي هیوادونو په منځ کې ساریږي، خو په نړیواله کچه له اتومي تړون د ایران وتل په دې بې معنا دي چې امریکا وارد مخله تړون وته و.
د ایران د اتومي انرژي د تړون څخه یا جی سی او پی سره د وسخه د وتلو دي. په هغه کې زه فکر کوم هغه چې کله امریکا دغه تړون نه وته نو تقریبا د یو فیصله شوی خبره و. ایران صرف د لپاره چې په ډیپلوماټیکه کچه باندې د اروپایانو ملاتړ یا کم تر کمه د هغوی خواخوږي د ځان سره ولري نو یو تم سیو. باقي د امریکا د وتو سره سم زه فکر کوم د تړون نور د بحث ورنو.
یو شمیر نور څیړونکي بیا وایي چې ایران د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې په تاوتریخوالو کې لاس لري، خو ځینې نور دا باور لري چې د طالبانو او امریکا د سولې په خبرو به اغیز نه وي.
خلیلزاد پرون په دوحه کې له ملا برادر سره غیر رسمي خبرې اترې درلودې او هیله ده چې د امریکا او طالبانو یو لسم پړاو رسمي مذاکرات ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. دا پړاو مذاکرات به نهایي او تصمیم نیونکي ووسی. د سلیمانی وژنه او د ایران او امریکا کړکیچ به د افغان سولې په بهیر کوم خاصه منفي اغیزه ونه لري. طالبان به هیڅ کله لپاره قرباني نه کړي.
امریکایي پوځ د جمعې په ورځ د ایران د سپای پاسدارانو د قدس د سانګې مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې وواژه. ایران د انتقام خوده‌لای.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
چارواکي وایي چې داعش په ننګرهار کې ختم کړی دی او اوس یې د یوې بلې ډلې طالب په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه راپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي له داعش وروسته دغه ولایت کې د طالبانو په ضد هم پوځي عملیات تون کړي. طالب وسلوالو د تسلیمۍ په مراسمو کې خبرې کولې، وویل ډېرو سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات لا روان دي.
زموږ عملیات په شیرزادو کې هم روان دي، هلته به توسعه رامنځته کیږي. دی وغوښته چې د شرق د ننګرهار نه بعض ځایونو کې نفوذ وکړي، لکه د مومنداري یا د دور بابا په سیمه کې، د څاګي غوړکي او ماشینو په سیمه کې چې دا هغه ځایونه عملیات به کول، نو هلته هم عملیات شروع شوي دي او دایمي پوسې به هلته ځای په ځای کیږي.
والی وایي تازه تسلیم شوو شلو وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او داعش په ضد جګړه کوله چې سیمې پیراتنګي شوي دي.
تاسو شل کسه ګوري چې د خوګیانو د چپهار او مندري په ولسوالیو کې تسلیم شوی دي او د جنگ نه لاس اخست، او د خپل سیمه کسان باید د نورو سیمو کسان په خپل ولسوالیو کې او سیمو کې پرېږ نه دي چې د دې ژوند خراب کړي. د خوګیانو په سیمه کې هم چې نوې شورا جوړه شوې ده، هغې هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې خپلو منځو کې که څوک دې ورته زیا ورکوي، طالب یا نور توریستي ډلې چې کوم یو دي دیو با هغه 15 لکه افغانی جریمه کوي خو به وتا سیزی
هغه وی اتیر میلادی کال 4.5 دایش وسلوال ل 1.5 میرمن او ماشومان سره وامداشان تر 200 طالب وسلوال ننګرهار کی حکومت ته تسلیم شویو. خو دایش او طالبانو د دغه ارقام او پاړه رسنۍ تلاڅنی دی ویلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی ویلی دی چې په افغانستان کې د پوهنې د بهیر د غیر سیاسي کولو کار پیل کړی. خو ښاغلی بلخی ویلی دی چې د پوهنې په وزارت کې اصلاحات اوږدمهاله هڅو ته اړتیا لري. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسۍ ویلی دی چې یوازې په 2 کلونو کې 20,000 ښوونکي د آزاد رقابت له لارې استخدام کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت سرپرست میرویس بلخی وایي چې د پوهنې د بهیر د غیر سیاسي کولو کار پیل شوی او د دغه کار سره د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ هم چټکه کړې ده. میرویس بلخی د دوشنبه په ورځ کابل کې د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د ننګونو په اړه یو جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل چې کله چې نږدې 2 کاله وړاندې د پوهنې د غیر سیاسي کولو کار پیل کړ، د حکومت په دننه او بهر کې د پښتنو سره مخ شو چې څنګه کېدی شي د پوهنې بهیر چې کالا په سیاست کې خکېلو په اسانۍ غیر سیاسي شي.
و پاسخ ما به همه دوستان بسیار ساده بود.
ټولو دوستانو ته زما جواب ډیر ساده او ډیر اسان و. می ویل همدا کافی ده چې د افغانستان د پوهنې وزیر سیاسي نوي سیاسي چلند نه کړی، سیاسي اقدام نه کړی، کوچنی سیاستونه د پوهنې په بهر کې ځای نه کړی. دا پخپله د یو معکوس حرم په څیر د پوهنې پر ټوله اډانه باندې تاثیر کوي.
بیرون میشه
هغه دا وکړه چې دروان د لسوتنیوم لمریز کال د جمهوریت په ټاکنو کې او د دلسوتنیوم لمریز کال د ولسی جرګې په ټاکنو کې د افغانستان د پوهنې کارکونکو منصوبینو او زده کوونکو ګډون نه درلود. میرویس بلخی د پوهنې په وزارت کې اصلاحاتو یادونه وکړه او ویل چې د اصلاحاتو بهیر هم په دغه وزارت کې پلی شوی او په مهمو څوکیو د کارول او اهل مامورین ګمارل شوي دي. د پوهنې وزارت سرپرست د اصلاحاتو پروګرام یو دوامداره او اوږدمهاله پروګرام په توګه یاد کا او ویل چې اصلاحات لا هم دوام لري.
مسیر بسیار طولانی هست.
خلار ډیره اوږده ده. که څلوېخ کاله ککړ اوسو په یو کال کې دا ممکن نه ده چې دا ککړتیا پاک شي. لار ډیره د پیچو موډه کده چې پر مزل ډیر شجاعت او قربانی غواړي.
بسیار کلام میخوای.
دیداری اصلاحات او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری د پوهنې وزارت لخوا دغه جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې د پوهنې بهیر له سیاست څخه په جلا کولو ټینګار وکړ. خو ویل چې د سیاست څخه د پوهنې د بهیر جلا کولو وخت ته اړتیا لري. ښاغلی نادری ویل چې دا په دې معنی بنوي چې د ښوونکي یا زده کوونکي څخه دغه د سیاسي فکر بشري حق واخیستل شي.
اما استفاده وسیله‌ای از
خود پوهنې څخه د وسیلې په توګه کار اخیستل په تیرو 2 لسیزو او لهغې وړاندې کلونو کې یوه ډېره ستره جفاوه د هیواد د بچیانو پاخ کې او د دې وطن پاخ کې چې شوې ده.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې د پوهنې د بهیر څخه د سیاسي اهدافو دپاره په ځانګړي ډول په ټاکنو کې د کار اخیستو له امله په تیرو کلونو کې د افغان سیاسیونو لخوا د پوهنې وزارت څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هڅې او جنجالونه خورا زیات وو. احمد نادر نادری ویل چې د پوهنې د بهیر د سیاسي کېدو زنځیر مات شوی، خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده ترڅو دا بهیر په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. هغه د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو په هکله ویل چې په تیرو 2 کلونو کې په عمومي ډول 20,000 ښوونکي د آزادې سیالۍ له لارې په ټول افغانستان کې په کار ګمارل شوی دی. احمد نادر نادری ویل چې د اصلاحاتو بهیر هم وخت اړتیا لري، خو باید چې پر مخ لاړ شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د فراه اوسیدونکو غواړي چې د پولیو ګرځنده کمپینونه پیل شي. دوی وایي اوس ارزل زیات شمیر ماشومان د فراه په کلیوالي سیمو کې د پولیو د واکسین نه محرومیږي. کچیرې د پولیو واکسین د ګرځنده کمپینونو له لارې کور په کور تطبیق شي، نو هر ځل به ټول تر 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین شي. خوشحال زلان رپورټ را کړی دی.
سباندې اته میاشتې کېږي چې د فراه په ولسوالیو او کلیوالي سیمو کې د ګزڼ ضد واکسین ګرځنده کمپاینونه بند دي چې د چارې فراهیان اندېښمن کړي. د فراه اوسیدونکي وایي د پولیو واکسین کمپاینونه یوازې د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې ترسره کېږي چې هر ځل زیات شمیر ماشومان له واکسین څخه به برخې پاتېږي. د فرایوتن اوسیدونکو محمد عارف په دې اکله داسې وایي:
د فرا فورات کې چې دی واکسین ډیر کم کیږي، او موږ او تاسو شاهدان چې د بکوا په ولسوالۍ کې یو نوی پیښه شوه چې یو ماشوم فلج شوی دی چې د فولیو په مرض اخته شوی دی. نو د طالبانو څخه او دولتي چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې په دې برخې خپل هڅې وکړي. طالبان څخه هم دا غوښتنه ده چې په کلیو وطنو کې واکسین کور په کور باندې ښه، ځکه چې واکسینونه بند دي، فولیو واکسینونه، او دا فلج ډېره خطرناکه مریضي ده. چې
د فرا مدني فعال محمد الله نورزی د پولیو واکسین د ماشومانو د ژغورنې لپاره غیر سیاسي پروګرام بولي، او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د دې غیر سیاسي کمپاینونو مخالفت ونه کړي.
زموږ غوښتنه د وسلوالو طالبانو څخه دا ده چې کور په کور د ګوزن یا پولیو ضد واکسین چې د دولت لخوا وړاندې کیږي دا د پریږدي، د دې ممانعت دی نه کې. لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، بکوا ولسوالۍ کې د ګوزن مثبت پیښه په صف ورسېدې. نو زموږ غوښتنه بیا هم د وسوال څخه دا دی که خپل د ماشومانو ژوند ژغورل غواړي، همداشان د مرګ یا د دایمي فلج مخنیوی غواړي، نو د دغه واکسیناتورانو سره د همکاري وکړي، کور په کور د پریږدي چې دوی وګرځي.
د فرا د عامه روغتیا مشر عبدالجبار شایق هم دا مني چې وسلوالو طالبانو له تیرو اته میاشتو راهیسې شومانو ته کور په کور پر ګوزن ضد واکسین بندیز لګولای دی. خو شاغلی شایق زیاتوي چې د ګوزن واکسین ګرځند ټیمونو دی بیا پیل لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي.
موږ خپل حالې ځل کوو چې دا وقت تر کنټرول لاندې راولو، او موږ په دغه کې چې پیدا شو متنفذونو مشرانو سره تماسونه ده. موږ وکولای چې هغه درې کلستر شاوخوا د کلی شکل ده کور پر کور کمپاین هلته تطبیق کړو، او علاوهتن موږ یو بل کمپاین په نام د کیس ریسپانس لرو چې په څلور های ریسک ولسوالانو کې دا کمپاین تطبیق کړو.
د فرا ولایت اوسیدونکو ترمنځ د ګذر ناروغۍ د خپرېدو ویره په داسې حال کې تازه سوي چې د 2019 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت سوه. نو ځکه اوس خلک د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو د بیا پیل غوښتنه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. افغان حکومت وایي تمه لري چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی جنجال د خبرو له لارې اوار کړی شي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس ماموریت پای ته رسیدلی دی. جان بس د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په کابل کې سفیر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیکلی دی چې د جان بس له ماموریت څخه ډیر خوشحاله دي، ځکه د نړۍ یو ډیر پیچلی ډیپلوماتیک ماموریت یې په فوق العاده توګه ترسره کړ. د افغانستان د ملي امنیت قواو د ولسي پاڅون کوونکو یو قماندان چې د جمعیت اسلامي ګوند او د دولت جوړونکې انتخاباتي ډلې ملاتړی هم وو، له څلورو ملګرو سره تېره شپه په کابل کې وژلي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار ته نږدې 15 هغه کارخانې د خښتو بټۍ او ریګلیشنونه یې چې د دغه ښار د هوا په ککړتیا کې رول لاره تړلي دي. د ایران د سپاه پاسداران د قدس قواوو د پخواني وژل شوي قماندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شول. د ایران حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې له دې وروسته د خپل اټومي پروګرام په تړاو کړیو ژمنو ته پابند نه دی، او د یورانیمو په غني کولو کې خلاص لاس لري.
دا آشنا رادیو درن اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خود امریکا غا خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دا آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.